द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالي ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 19مه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي د خبر پختونخوا د بنو په جان خېلو کې د شلو ورځو راه روان احتجاجي پرلت مشران وای کچري حکومت یې پر اتونکو دوه ورځو کې غوښتنی ونه منلي نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي د ایران محافظه کارا صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبد الناصر همتی د مات منلو ورستو د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو ګټلو باندې مبارکي ورکړي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي د امریکې ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان به د امریکې حکومت ته اجازه ورکړي چې د سی آی ای د لارې د پاکستان نه د سرحدي پولې بل اړخ ته القاعده داعش او طالبان په نخه کې نو عمران خان وویل دوی به په یو صورت کې هم امریکې ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایي کولو دپاره هیڅ اډه نه ورکوي د وزیر اعظم عمران خان د مرکه چې ټاکل شوی د اتوار په مخام با خبرولې کیږي امریکې ته د پوزي اډو ورکولو د پښتنې په اړه برخې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ده د امریکې صدر جو بایدن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي پوزیانو د وستو اعلان کړی خود امریکې دفاعي چارواکي فکرمندې لري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ورستو افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په سیر ترهګر ډلې سر راپورته کولې شي او امریکا او مغربي اتحادي ملکونو ته غواخونه جوړېدې شي د خبر پختونخوا د بنو په جان خېلو کې د شلو ورځو راه روان احتجاجي پرلت مشران وای کچرته حکومت په راتلونکو دوه ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلي نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي په احتجاجي پرلت ناست مشران وای دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي او یوازینی غوښتنه یې دا ده چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کومې وعدې کړي هغه دې سرته ورسوي احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی په علاقه کې د مشرانو او نورو خلکو هدفي وژنې ودرول شي او د دې لپاره دې حکومت قانون واخلي په جانخیلو کې په دشتمۍ یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی چې د هغې وروسته جانخیل قوم د وژل شوي مشر د مړي سره احتجاجي پرلت شروع کړی دی د جانخیلو د احتجاج په حق لا پښتنو ته د صوبې حکومت او ځایي انتظامیه کوم ځواب نه وایي خو ځینې امنیتي چارواکي وایي د جانخیلو سره شوې وعدې پوره کړی شوي دي اخوا د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس وایي تېر ماښام د میرعلي په اورمز کلي کې یو کس او د هغه محافظ وژل شوي دي پولیس وایي د وژل شوي تن کورنۍ په چا دعوا نه ده کړې او پولیسو په خپل مدعیت کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنې یې شروع کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان په حق له د پاکستان وروستۍ سرګندونې بې بنیاد بللې او په اسلام آباد یې غږ کړی چې په طالبانو باندې کوم اثر لري د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دي طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوشش وکړي نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان په حق له د پاکستان د خارجه وزارت وروستۍ اعلامیه د سولې د روان بهیر په ګټه نه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لخوا په پاکستان باندې افغانستان کې د لاسوهنې تورونه په کلکه رد کړي او ویلي د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پاکستان رول نړیوالې ټولنې منلې او ستایلې ده د ایران محافظه کارا صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي او د نوموړي مخالف صدارت امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو کټلو باندې مبارکي ورکړي. د ایران میډیا رپورټونو تر مخه صدارت امیدوار او د مرکزی بانک پخوانی مشر عبدالناصر همتی په یو خط کې ویلي هغه تمه لري چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنایی په مشرۍ کې به د نوي صدر حکومت د خپل قام لپاره آرام او ترقی راوړي. د ایران تونکي منځمهاله صدر حسن روحانی د رئیسی نوم اخستو بغیر ویلي هغه د خلکو منتخب صدر ته مبارکي ورکوي او زیاته کړي په سرکاري توګه به د هغه مبارکي لږ وروسته راځي. خو دوی ټولو ته پته ده چې په انتخاباتو کې چا د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي. ایرانی اولس د جمعې په ورځ په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې د خلکو د ووټ اچولو تناسب ډیر کم و. د ایران فارس خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د ماښام د ونی مو بجو پورې د ملک یو کم 6 میلیونه اهل ووټرانو کې 10% خلکو رای اچولی. د ایران شورای نگهبان په صدارتي انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او د آیت الله علی خامنایی 6 نور کم پیژندل کېدونکو مرسیالانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت ورکړی وو. خو د رئیسی په مقابله کې یو شمیر نورو مهمو سیاستدانانو ته په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت نه ورکړل شوی.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کل اردن کو دا وائس اف امریکا دیو دا خبرونه مو واورید. اوس نو پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د پاکستان خاورې نه افغانستان کې ترهګرو پر ضد کاروایی د پاره به پاکستان کې په هیڅ صورت امریکا ته پوځي یا هوایی اډې نه ورکوي. د امریکا ایچ بی او ٹی وسرا خپل یو تازه مرکه کې چې کله د عمران خان نو پوښتل شول چې آیا پاکستان به د امریکا حکومت ته اجازه ورکړي چې د سی آی ای د لارې د پاکستان نه د پولی پور غاړې ته القاعده، داعش او طالبان په نخښ کړي، عمران خان ویل بیخي نه، په یو صورت کې هم نه، موږ به امریکا ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایی کولو لپاره هیڅ اډه نه ورکوو. یاد دی چې د امریکا صدر جو بایدن د 1 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان کړي. خو د امریکا دفاعي چارواکي اندېښنې ښایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګري ډلې سر راپورته کولی شي او امریکا او غربي ائتلافیانو ته یې ګواښونه پیدا کولی شي. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د یو امریکایي ټی وی چینل سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د عملیاتو لپاره بچا ته هم د پاکستان د خاورې کارولو اجازه ور نه کړی. عمران خان وایي دا ممکن نه ده چې موږ امریکا ته په افغانستان کې د عملیاتو لپاره په پاکستان کې اډې ورکړو. ښکاره دي چې تیر ورځو کې په دواړو پاکستانی او غیر ملکی مطبوعاتو کې د پاکستان لاړه امریکا ته د ځمکنۍ او فضائي ادارو د ورکولو راپورونه راغلي وو او دغه راپورونه د پاکستان خارجه وزارت هم رد کړي وو. لدې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان سینیټ ته خپل وینا کې پاکستان کې امریکا ته داړو ورکولو خبر په ښکاره ټکو کې بے بنیاد ګرځولې وو او ویلو چې تر څو د وزیر اعظم عمران خان واکمنی وي نو پاکستان به امریکا ته اډې ورنکړي. په دې لړ کې افغان طالبانو هم په یو بیان کې ویلو چې امریکا افغانستان کې د عملیاتو لپاره په گاون کې موجودګي غواړي. طالبانو ویل چې په سیمه کې پردي پوځیان د نامنه او جنگ اصل وجدا او لګاونډي هوادونو غواړي چې چاته د هم دا فرصت په لاس ورنکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې امریکا د روان کال د سپتمبر د میاشتې د 11مې نیټې پورې د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وښکلو اعلان کړی چې ورسره په دغه هیواد کې د تشدد کچه به درې غسي واشوي ده او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې هم په ټپه درې دلې. امریکا او افغانستان په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د تشدد لپاره طالبان ذمہوار ګرځوي او وايي پاکستان اوس هم طالبانو ته پټ ځایونه ورکوي، خو پاکستان د افغان دولت دا تورونه ردوي او وايي چې د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د قومي سلامتیا مشاور حمدالله محب باندې د افغانستان په امن عمل کې د پرمختګ لمن زوړلو تور لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي، موږ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د بے بنیاد دعوو په کلکه غندنه کوو او چې هغه وايي پاکستان د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوهنه کوي. ښکار دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې په روستو کې د تشدد د پیښو سیوا کېدو په اړه ویلي وو، دا به مبالغه وي که ووایو دا تشدد د طالبانو له کبله دی. په پاکستان کې د افغانستان او طالبانو په چارو نظر لرونکي د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال او سریلانکار حق نواز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د افغانستان د سولې په حواله دا وخت ډیر نازک دی.
د افغانستان د وخت یو داخلي مسله ده او هغه باندې افغان دولت او افغانستان کې تر نه چې کوم خلک چې هغه پوهه دي چې څوک په تشدد کې دي. بل لښته کومه وګورو نو کوم افغان طالبان چې دي دغه دعوه ده چې په زیاتره برخو باندې د هغې اثر دی. زما په خیال باندې هغه سیمو کې خو داسې وسلوال ګوندونه نشته دي او چې په جنګ کې موږ ته ښکاري، نو یا د طالب لخوا دی یا د هغې په عکس العمل کې یا د حکومت لخوا دی طالبان بمبار، نو دغه خبره خو ځان له د پاکستان د خارجه چارو د وزیر دغې خبرې سره خو زه متفق نه یم.
خاغلی قریشی د افغانستان طلوع نیوز چینل سره مرکه کې د طالبانو پر ځای داعش او نور عناصر د تشدد ذمہوار بللی وو. د قریشی دغه سرګندونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ټویټر خپل جواب کې ویلو، موږ پوهیږو چې څنګه اولې دوی یعنی طالبان د دې ول جوړول کیږي چې دغه بریدونو ته دوام ورکړي. هغه ویل قریشی یا خو ناخبره ناپوهه او یا یې ملګری دی او کېدی شي چې لدی هم منکر شي چې اسامه بن لادن د پاکستان د فوج مرکز ته نږدې و موندل شو. د پاکستان خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي د افغانستان د سولې په لړ کې د پاکستان کردار په نړیواله کچه منلې شوې دی. پاکستان دا هم ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر لپسې دغه ډول سرګندونې ډېرې د اندېښنې وړ دي او ویلي شوې دواړو هیوادونو په دې موافقه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عملي کاري پلان پلیټ فارم د لارې به د یو بل سره بحثونه کیږي او د ښکاره تورونو نه به ډډه کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته اعلامیه د حقیقت لری بللې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګېدو په اړه د وضعیت حساسیت او رامنځته شوو فرصتونو ته په کتو ورته اعلامیه د سولې بهیر په ګټه ندی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې راغلي د پاکستانی چارواکو څخه د افغانستان او نړیوالې ټولنې غوښتنه داده چې د خپل هغه نفوذ او کنټرول څخه چې په طالبانو یې لري د غړډله د معنی لرونکو خبرو میسته وحسوي تر څو په افغانستان کې جګړه او د وینې تویدل ختم، نړیواله ترهګري پای ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله چې د نړۍ او پاکستان ګټې هم پکې نغښتې وي ټینګ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په افغانستان کې د اسلام آباد د لاسوهنو په حق له الحمدلله محب سرګندونې غندلې وي او د غیب بنسټه بللې وي. یاد وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول په پراخه توګه منلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محب تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وروستو سرګندونو ته تون خبرګون خودلې وو. په دې موضوع نور حال په کابل کې د وایس اف امریکا ډیوا خبریال حکمل سادات روان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې سیاسي او پوځي چیرونکو دا خبره مانی چې په دغه هیواد کې نوري تروریستي او مخالفي ډلې شته چې په جګړه کې ګټي خواندي او نه غواړي چې دلته سوله قائم شي، خو وايي طالبانو نورو ډلو ته د دې زمينه برابره کړې چې نوري ډلې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړي. د دوی په خبره چې یو علت یې پاکستان او پاکستان د طالبانو ملاتړ دی. سیاسي چیرونکو نصرت الله حقپال وايي پاکستان له پخوانه د طالبانو ملاتړ او خواخوږی دی. نو نوموړی زیاتوي پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د حکومت لا درسه داسې احساس کاوه چې د پاکستان سره د دښمنۍ دریز غوړه شوی او په حکومت کې د هند خواخوږي ځای پر ځای شوی چې د پاکستان ضد پالیسی لري او د پاکستان ګټې ګواښي. خاغله حقپال دا هم وایي چې د پاکستان له دغو خبرو هم معلومیږي چې دوی اوس هم د طالبانو ملاتړي دي، خو زیاتوي طالبان په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی، خو د تاوتریخوالی د کچې لوړوالی یوازې په طالبانو پورې مربوط نه دی. دای زیاتوي د جګړې ښکېلې خواوې او په افغان حکومت کې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ شته چې په جګړه کې ګټې خوندي او د جګړې دوام غواړي. حقپال وویل
مونږ تاسو وینو چې ډېری عناصر دي، یعنی په حکومت دننه حکومت د بهر چارواک عناصر دي چې هغوی د جګړې دوام غواړي. جګړه کې د دوی ګټه ده، جګړه کې د دوی قدرت ده، د دوی مادي منافع تامین دي. نو په دې دلیل سره په یو ډول نه یو ډول د جګړې تداوم غواړي او دې ته خوښ دي چې د سولې پروسه روغه جوړه مخته لاړه نه شي.
د ملي دفاع وزارت په خوانی ویانا او فوزی چړونکو دولت وزیري په خبره پاکستان تل دی افغانستان په اړه غلط نظر ور کوي. نو موړی وای دی پاکستان هر لوړ رتبه چارواکي په نظام کې د دندې پر وخت په افغانستان کې د مداخله خبرې رد کړي، خو کله چې له نظام وتلی بیا په افغانستان کې په لاس وهنو اعتراف کړي. خاغلی وزیري دا منی چې په افغانستان کې نورې تورریستي ډلې شته، خو وای بستر ورته طالبانو هوار کړي. وزیری وویل
دا سمه ده چې په افغانستان کې نورې تورسي ډلې هم شته، خو دا بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. که نن طالبان وربند وکړي، زه فکر کوم چې نورو ډلو ته بیا د دې وخت او د دې چانس نه پیدا کیږي چې دلته تاوتریخوالی وکړي او یا جګړې ته دوام ورکړي. نو که دوی دا خبره مني چې طالبان دومره تاوتریخوالی نه کوي، نو دوی په طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه دوی په لاس کې دي طالبان وربند وکړي چې معلوم شي چې دا نور څوک دي چې دوی ورته اشاره کوي.
دا په داسې حال ده چې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی بیا ځلې طالبانو سره خبرو لپاره دوهې ته تللي. که څه هم اړوند چارواکو په دې اړه څه نه وایي، خو اوس ځینې سرچینې وایي کېدای شي تر راتلونکو څو ورځو د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، حمید کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، بابر فرهمند او اکرم خپلواک طالبانو سره خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د جګړې ډګر په تودېدو او په پرله پسې ډول د ولسوالیو له لاسه وتلو سره نامني او تاوتریخوالی ډېر شوی، پر حکومت د خلکو نیوکې هم زیاتې شوې چې د سولې خبرو د بیا پیل پر ځای د جګړې پر شدت تمرکز ډېر شوی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال بجټ سپارښتنو باندې بحث روان دي او حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند غړي عبدالقادر پټیل تور لګولې. سرکاري ټي وي د دوی د ګوند مشر بلاول بټو د بجټ تقریر سنسر یا د پوراخ پرورونه ودرولې دي او په دې معاملای د قومي اسمبلی سپیکر په کردار هم پښتنه راپورته کړي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بجټ غونډې په محل تا او تریخوالی او غوبل په سر د قومي اسمبلی د سپیکر په کردار د وړاندې ناټکونه کیږي، خو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مخالفه ګوندونو لخوا د دوی سره توپیری چلند تورن رد کړي او دریز خپل کړي هغه د پارلیمان د ساتونکو په هیڅ ټول ګوندونو ته برابرۍ ورکړي. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د وی وی ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې وړاندې کړي.
عبدالقادر پټیل داوا کړی تحریک انصاف واکمنۍ کې تر اویا لکه پاکستانیان بے روزگاره شوي دي او د دو کروڑو نه زیات خلک د غربت د کرښې نه لاندې تللي دي. هغه د ریس پل کړي شوکت ترین د خزانې مرکزي وزیر جوړېدو نه یو میاشت وړاندې دا رایه لرله چې د پاکستاني معیشت بې خوته دی. نو د عبدالقادر پټیل په خبره اخر په یوه میاشت کې داسې څه معجزې وشوې چې حکومت د ترقۍ شرح 40% ښایي. عبدالقادر پټیل دا تور هم لګولې تیر ورځ سرکاري ټي وي د دوی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په اسمبلی کې تقریر سنسر کړی دی او دای زه په ځای کټ کړی و. هغه سوال راپورته کړی چې اسمبلی سپیکر د ابر د بغیر دا څنګه کېدلی شي. سرګند دی وی بلاول بټو ویلو د وړو صوبو په ګټه د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ تامي مالیاتي کمیشن د نوې فارمولې جاری کېدونه بغیر بجټ غیر دستوري او غیر قانوني دی. دا په داسې وخت چې د وکیلانو د بشري حقوقو او خبريالانو ملکي او نړیوال تنظیمونو پاکستان کې د رائے په اظهار لګیدلې بندیزونو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښایي او د دې په ضد احتجاج کوي. او وطن خبريال او سیلو کی امتیاز عالم ویو اے ڈیوا تا پدے اڑا صدا سوائی
پہلے بھی ہوتے تھے نامے لیکن اس طرح آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی پوزیشن دے رہے ہیں.
اغویل مخ کے هم پارلیمان کې غویمی شوی دی خدا حکومت حد کوي چې مخالف او ګوندونو غړي په اسمبلی کې د خپل رائے ورکولو د حق نه هم محروم ساتي. انواد دینا مخالف او ګوندونو د کابی اسمبلی سپیکر اسد کیسر باندې د دوی سره د توپیری چلن تورونه لګوي. دوی دا ځل بجر غونډه کې سلور ورځې د حکومت او مخالف او ګوندونو غړو ترمنځ غوبل پترس کې د اسد کیسر په کردار سخت نیوکې کوي. هم د شنبه یا خالی پورز اسلام آباد کی حکومت مخالف ائتلاف پی ڈی ایم یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سره خبرو کې د سپیکر اسد کیسر په کردار سخت نیوا کی کړی دی.
سپیکر بیٹھا ہو حکومتی اراکین حکومتی وزیر کھلم کھلا حملہ آور ہو لیڈر دا اپوزیشن پر اپوزیشن کے ممبران پر ایسی کوئی مثال دنیا کو بتا دے.
اغویل د سپیکر په موجودګی کې حکومتي وزیران او حکومتي غړو د مخالف ډلو مشر شهباز شریف باندې حمله کړې ده. د کوم مثال چې د شاهد خاقان عباسی په خبره چرته هم نه ملاویږي. بلخوا قومي سملې کې د غوبل زموږ غړو په ضد کاروایي لپاره تیر ورځ سپیکر اسد کیسر د پارلمان ستر غړو باندې ګډه کمیټي جوړولو پریکړه کړې ده. د سپیکر ویان لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه کې د مخالفو ګوندونو په سپیکر باندې د دوی سره د توپیری چلند تورونه رد کړې شوې دي. خبر پاڼه کې دریس پر کړې شوې سپیکر بجټ غونډه کې د غوبل په تور د مخالفو ګوندونو سره د حکومت درو غړو باندې د اسمبلی ودانې ته پراتګ بندیز لګولې وو. سرګند دی وی د اسمبلی غړو باندې د بندیز په حق له دغه امر بیرته اخیستل شوی دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د میرلی پولیس وایي تیر ماښام د میرلی په اورمس کلی کې پیم نمیتن او د هغه ساتون کې وجل شوی دی. پولیس وایي د وجل شوی تن کورنۍ په چا داوا داری نه ده کړې او پولیسو په خپل مدیت کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د تازه هدفي وجنو او د جاني خیلو د احتجاج نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبریال عدنان بیټنې په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د میرالی پولیس چارواکي تایید کوي او وای تیر ماښام د میرالی په اورمس کلی کې فهیم نمیتن او د هغه ساتونکو وژل سوي. وای کورنۍ په څا د ویداري نه ده کړې او پولیسو په خپل مودیت د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د سیمینا ایوزایتن وقار دا وړ وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې وویل دوی د چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او تیر ماښام دوی د اورمس کلی نه واپس راتلل چې په لار کې په هدف کړی شوی دي. هغه وویل نوموړي د پوز انتظام لاندې د اوبو په ویاله جوړولو کار کولو.
یو ټیکای و خصي وا چیرې ارمینار ریو فن نو لا غیر مزه شې ویله جوړاوله مزګر تلل تیر مزه تاسو مړ نه مخ شه کتونه تا فلټر ته ویلوړه وا یې نه فایرینګ ټوکړو ډوړې موکا وښتل
دا تازه پیشه په شمالي وزیرستان کې په داسې حال شوې چې د مې په میاشت کې پښتون ژغورنې غورځنګ په ایوا ولسی غونډه کې په علاقه کې د بد امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. په علاقه کې تازه پیشو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور سره وایس اف امریکا ډیوال تماس حاصل کړي خو څه جواب ورته نه ویل شوی. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر د اپریل په میاشت کې د 50 تنو د وژنو د پیشو وروسته ویلي وو په علاقه کې هر پیشه هدفي وژنه نه وي. هغه ویلي وو په علاقه کې خلک په خپلو شخصي دښمنو کې وژنې وکړي او هغه بیا هدفي وژنې شمارل کیږي. د شمالي وزیرستان رستیال کمشنر یا ډی سی شاهد علي ویلي وو په علاقه کې زیاتره خلک د وژنو د پیښو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کوي. په کار ده چې خلک په مقدمو کې کسان ونوموي پر ضد به قانوني چلن کول شي او د قانون منګولو ته به راوستل کیږي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې په داسې حال کې شوي چې ورسره په پوله په بنو ځان خېلو کړه تیر شلو ورځو راسي ځایي خلک په اولسي احتجاجي پرلت ناستي او دی وژل سي مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي او وایي د دوی سره د صوبې اعلی وزیر محمود خان لخوا شوې ژمنه دي پوره شي. د ځانخېلو پرلر په 1 مئی د یو ځایي مشر ملک نسیم خان تر وژنې وروسته د هغې پیل شوی چې دغه پیښې مقدمه پولیسو سره د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. د احتیاج کوونکو د تیر زیارت په ورځ د صوبې د ترانسپورټ وزیر شاه محمد هم ورغلی و او پرلر ته وینا پر مهال ویلي دوی غوښتنې جایزې دي. د بجټ غونډې وروسته به د صوبې اعلی وزیر د دوی غوښتنې په ځای کولو لپاره له دوی سره وویني. د پرلر یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر وویل د صوبې وزیر ته دوی دوه ورځې وخت ورکړی که غوښتنې نه منل کېږي سبا بیا کوم را یو ځای کېږي او هغه د مړي سره اسلام آباد ته لارین کولو د دوی پریکړه په ځای ده.
نو په دې باندې فلحال ورته سبا پورې غرضه ټایم مشته باید ماښامه پورې سبا پورې پته ولګي چې آیا څه کام دی پورته کې عملي دا خو موږ پلان دی بیان کړی دی تیاریانی شروع دي موږ به روانېږو ان شاء الله کارنده کې وخت موږ دا ور سره وایو چې د بنو پیرې بلکې د دا د کومې زړه مایدا دا به وي دا به مطالبه دي جاني خیر خو که موږ جوړ د بنو نه اخو راړو کنه روان شو بیا به موږ مطالبه دا نه هلته خو بیا ټول بیا د پښتانه مطالبه وایي.
اخو ته د سوي حکومت ایو سرواکې د نومنه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د سوي اعلی وزیر محمود خان ته د دوی د غوښتې رسول شوې دي خو هغه د بجټ په غونډو کې مصروف دي او ضرب د احتیاج کوونکو د غوښتنو په منلو کار پیل کړي. دغه سرواکې اول شبداوي چې د سوي اعلی وزیر محمود خان د دوی غوښتې منلو نه وړاندې دوی خپل احتجاج ختم کړي او مړی خاورو ته وسپاري. عدنان بیٹنای ډیوا بنو
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع پولیسو په سیمه کې د مسلکي جنجالونو او د مذهب په نوم اختلافونو مخه نیولو په غرض دغلته په جماعتونو کې کرکه خوراونکي تقریرونو او په متنازع موضوعاتو مناظرې کولو باندې سمدستي بندیز اعلان کړي او ورسره د لانجمنو ملایانو خیبر ته په ورتک هم پابندي لګولې ده. په دې اړه نور حال د وی او ای ډیوا خبریال ابراهیم شینوالی سره په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پولیس په ګرد ضلع کې په مسلکي بنیادونو د ځایي اوسیدونکو ترمنځ اختلافونو جوړولو او په متنازع مذهبي موضوعاتو مناظره کولو باندې په سمدستي توګه بندیز اعلان کړی. د جمرود په شاکس پولیس ټریننګ مرکز کې د ډیسټریکټ پولیس افسر لخوا خبر شوی او بیان لمخه ویل شوی چې هغوی تاسو د سمو دی رئیس داسې راپورونه ترلاسه شوی د کومې لمخه چې ځینې غیر مقامي مذهبي مشران د خیبر په ځینو برخو کې په متنازع موضوعاتو مناظره را جوړول کې ککړ دي د کومې لوجه چې ځایي اوسیدونکو منځ مسلکی اختلافونو مخه تراتلو خطر را مخته شوی و سره په ځای جمعهونو کې د یو بل په ضد لاوډ سپیکر هم استعمالول شي کوم چې په ځینې ځایونو کې مسلکی تاوتریخوالی را منځته کړي نو ځکه دغه بندیز پر ځای کړای شوی او ور سره د ضلع واړه ایسې جوګانو د امر ورکړای شوی چې هاوی د پخپلو تحصیلونو کې غیر مقامی مولیانو یا مذهبي مشرانو له دا داخلي اجازه نه ورکړي او د دغه ترڅنګ د جمعه خطبه او منځ نه پرته باقي ورځو کې د لاوډ سپیکر په استعمال هم بندیز ولګي. په سیمه کې پولیس و چارواکی اکبر خان په دې اړه یې د خیبر پولیسو لخوا لګول شو دغه بندیزونو په عمومي توګه هرکلای شوې او د جمهوریت تحصیل سره تعلق لرونکو یو سیاسي کارکون او د مدلی ټولن نغړی منظور پریده دغه ګام په ساينه کې یي.
د حکومت لخوا نه چې کم نوټیفیکیشن جاری شو په خیبر ضلع کې د جمعهونو چې کم مولان وی چاغو با او جمعات کې په خطبه کې د اذان او د خطبې نه علاوه نور هغه ورته به کم شي دغه نه خبر جوړیږي. دا ډیره خبره ده ځکه چې دلته فرقې ډیره زیاتې دي او کو په بنیاد چې کم تاسو خوريږي په علاقې کې نو هغه د خورې ته د وطن ته او په خلکو په منځ کې ذاتې شخړې ما سره دي. نو دا ډیره خبره ده چې مولایان د امن لپاره ځکه چې اسلام د امن دی او د امن لپاره هغه خپل وازو کې خپل نصیحتو کې نو دا هغه په بنیاد دوی په علاقې کې او په دې خوره کې امن راشي او نفرتونه ختم شي.
د ځای پولیسو په وینا هغوی د پخوانه په غیر مقامی مولیانو یا متنازع مذهبي مشرانو خیبر ته پراتلو بندیز لګولی، خو اوس په دې رستو کې د باړې په ځینې برخو کې په متنازع موضوعاتو مذهبي مناظرې را جوړ کړی شوې، د کومې به چې اوس اجازه نشي ورکولی. د یادونې وړ ده چې هم په باړه کې په کال 2003 او 2004 کې د دوه ځایي مذهبي ډلو ترمنځ د مسلکي اختلافونو په وجه خونړۍ نښتې شوې، د کومې په نتیجه کې چې یو اړخ ته ګڼ شمېر کسان وژل شو نو بل اړخ ته وروستو په کال 2009 هم کې د دغه غیر قانوني مذهبي ډلو په ضد په لویه کچه پوځي عملیات هم شوي وو، او همدغه وجه ده چې اوس ځایي اوسیدونکي نه غواړي چې بیا دغسې حالات مخې ته راشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 19 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای کچري حکومت یې پر راتلونکو دوو ورځو کې غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي. د ایران محافظه کار صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي، او د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار عبدالناصر همتی د مات منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان دو وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو ګټلو باندې مبارکي ورکړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک په کله هم د افغانستان درنه د څه قسم عملیاتو لپاره امریکې ته د اډو او یا د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. د امریکې ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې کله د عمران خان نه پوښتنه وشوه چې آیا پاکستان به د امریکې حکومت ته اجازه ورکړي چې د سیایي د لارې د پاکستان نه د سرحدي پولې بل اړخ ته القاعده، داعش او طالبان په نخښه کې، نو عمران خان وویل دوی به په یو صورت کې هم امریکې ته د پاکستان د ځمکې نه افغانستان کې د هر رقم کاروایي قبولو دپاره هیڅ اډا نه ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان د مرکه چې ټاکل شوې د اتوار په ماښام به خپرولې کیږي امریکې ته د پوځي اډو ورکولو د پوښتنې په اړه برخې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. د امریکې صدر جو بایډن د 11 ستمبر پورې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو اعلان کړی، خو د امریکې دفاعي چارواکي فکرمندی لري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې سر راپورته کولی شي، او امریکا او مغربي اتحادي ملکونو ته ګواښونه جوړېدای شي. د خبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې د شلو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای که چېرته حکومت په راتلونکو دوو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به پایتخت اسلام آباد ته احتجاجي لاریون شروع کړي. په احتجاجي پرلت ناست مشران وای دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي، او یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې د صوبې وزیر اعلی د دوی سره کومې وعدې کړې هغه دې سرته ورسوي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی په علاقه کې د مشرانو او نورو خلکو هدفي وژنې ودرول شي، او د دې لپاره دې حکومت قانونه واخلي. په جانخېلو کې په 18 می یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی، چې د هغې وروستو جانخېل قوم د وژل شوي مشر د مړي سره احتجاجي پرلت شروع کړی دی. د جانخېلو د احتجاج په حق لا پوښتنو ته د صوبې حکومت او ځایي انتظامیه کوم ځواب نه وایي، خو ځینې امنیتي چارواکي وایي د جانخېلو سره شوي وعدې پوره کړی شوي دي. اخوا د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس وای تېر ماښام د میرعلي په اورمز کلي کې یو کس او د هغه محافظ وژل شوي دي. پولیس وای د وژل شوي تن کورنۍ په چا دعوا نه ده کړې، او پولیسو په خپل مدعیت کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنه یې شروع کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان په حق له د پاکستان وروستۍ سرګندونې بې بنیاده بللي او په اسلام آباد یې غږ کړی چې په طالبانو باندې کوم اثر لري د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دي طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوشش وکړي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان په حق له د پاکستان د خارجه وزارت وروستۍ اعلامیه د سولې د روان بهیر په ګټه نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترجمې پورس په خپل یو اعلامیه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لخوا په پاکستان باندې افغانستان کې د لاسوهنې تورونه په کلک رد کړو او ویلو د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د پاکستان رول نړیوالې ټولنې منلې او ستایلې ده. د ایران محافظه کار صدارت امیدوار ابراهیم رئیسی د ملک په صدارتي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې او د نوموړي مخالف صدارت امیدوار عبدالناصر همتی د ماتې منلو وروسته د رسمي نتیجو اعلان د وړاندې ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتو کټلو باندې مبارکي ورکړي. د ایران میډیا رپورټونو تر مخه صدارت امیدوار او د مرکزی بانک په خوانی مشر عبدالناصر همتی په یو خط کې ویلي هغه تم لري چې د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به د نوي صدر حکومت د خپل قام لپاره آرام او ترقی راوړي. د ایران تونکی منځمهاله صدر حسن روحانی د رئیسی نوم اخستو بغیر ویلي هغه د خلکو منتخب صدر ته مبارکي ورکوي او زیاته کړي په سرکاري توګه به د هغه مبارکي له غوړستو راځي. خو دوی ټولو ته پته ده چې په انتخاباتو کې چا د ټولو نه زیات ووټونه اخیستي. ایرانی اولس د جمعې پورس په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې پکې د خلکو د ووټ اچولو تناسب ډیر کم وو. د ایران فارس خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د ماخام د ونی مو بجو پورې د ملک یو کم شپږ میلیونه اهل ووټرانو کې او د 10% خلکو رای اچولی. د ایران شورای نگهبان په صدارتي انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او د آیت الله علی خامنائی شپږ نور کم پیژندل کېدونکو مرسیالانو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې وو. خو د رئیسی په مقابله کې یو شمیر نورو مهمو سیاستدانانو ته په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکړل شوې.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په ایران کې تیر ورځ شوی صدارتي انتخاباتو وروسته اصلاح خوښون کې صدارتي کاندید زاړه پاله سوچرون کې د عدالتي نظام مشر ابراهیم رئیسی په وړاندې خپل ماته منلې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مرکزی بانک بخوانی مشر عبدالنصیر حتمی په یو خط کې لیکلی دی چې تمه لري چې د ستر رهبر آیت الله علی خامنائی په مشرۍ کې به نوې حکومت هیواد کې سکون او سوکالی راولي. ایران کې خلکو د جمعې په ورځ صدارتي انتخاباتو کې خپل رائے ورکړې ده. په دې انتخاباتو کې د رئیسی په مقابله کې تکړه کاندید نه دی لیدل شوی او د خلکو د رائے ورکولو شرح هم کم و. په ایران کې د انتخاباتو د نتیجې په اړه نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د ایران د مقامي وخت مطابق د خالي په سحر 2 بجې پولینګ پنځ شوی او تر دغه وخت پورې د ایران د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ټرن اوټ یا د رایو د شمار په اړه کوم سرکاري اندازې نه دی ښودل شوی. چارواکو د جمعې په ورځ د رایو ورکولو او وخت تر د 2 ساعتو پورې نور غزولې وو او تمه یې کوله چې نور خلک به هم رای ورکړي. د ایران نیم سرکاري خبری ادارې فارس نیوز ایجنسی د جمعې په ورځ ویلي وو چې د مقامي وخت تر د 9 بجو پورې 80% خلکو رای ورکړی دا. په هیواد کې 950 میلیونه خلک د ووټ اچولو حق لري. د کورونو چارو وزارت چې د دې عمل سارنه کوي د دیش مارچ مېرې په اړه سن دی ویلې. څلونکو ویلې دي چې په ایران کې زیاتو خلکو رای نه دا ورکړې ځکه چې دغه خلک د هیواد مذهبي مشران د امریکې د بندیزونو د اوږدې وبا او د چارواکو د بډو رشوتونو په وجه ځپلې شوي اقتصادي بدنظمۍ ذمہ وار ګڼي. د ایران موجوده صدر حسن روحانی د خپل صدارت دوه دورې پوره کړی دی او د روانو صدارتي ټاکنو غنو کاندیدانو یا خو خپل نامه د صدارت څخه نه لري کړی او یا نه اهله ګرځول شوی. پاتې ټول صدارتي کاندیدان د هغې شورا نه منظور شوی کوم چې د صدارتي کاندیدانو کتنه او منظوري کوي. د ایران صدارتي انتخاباتو دوه ورځې وړاندې دوه سخت دریزه کاندیدانو د صدارتي څخه نه د وتلو او د یو بل سخت دریزه کاندید ابراهیم رئیسی د حمایت اعلان کړی. د ایران د مرکزی بانک پخوانی مشر ته په دغه صدارتي څخه کې د یو بدلون غوښتونکي په توګه کتل کیږي. په امریکا کې د حقونو د ډلې عبدالرحمن بورمن مرکز مشر لادن بورمن او پی او ای ایرانی سرویس ته په یو مرکه کې ویلي دي چې د ګرنی د خلکو کم شمېره کې د ووټ ورکولو سره به د ایرانی رژیم قانوني حیثیت نور هم کمزوري شي او زیاتوي چې د حکمران نظام هر ممکن کوشش کوي چې زیات خلک ووټ ته راوبلي. رئیسی چې په هیواد کې د بډ رشوتونو د ختمولو کمپاین یې کړی وو د با په هیواد کې لومړی صدر وي چې د امریکې د بندیزونو په وخت کې صدر منتخب کیږي. واشنگتن په کال 1988 کې په لوی شمېره کې د سیاسي قیدیانو خلاف په هلو ځلو کې د لاس لرلو په شک کې په رئیسی بندیزونه لګولي وو. دا وخت امریکا او د نړۍ غټ طاقتونو د ایران سره د شوي جوهري دوستامې په سر خبرې کوي. د کینیډا په یورک یونیورسټي کې د ایران د چارو پروفیسر د وایس آف امریکا ایرانی سرویس ته ویلي دي چې د رئیسی انتخاب بعد کتل به د امریکا صدر جو بایدن لپاره د جوهري دوستامې د بیا کتنې کار ګران کړي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په کلیز بجټ کې د میرمنو د پرمختګ لپاره یو ارب روپۍ ټاکلې دي. په دغه پیسو کې به 100 میلیون روپۍ د میرمنو د کمیشن د فعال کېدو لپاره مصرف کولې شي. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا دیو خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
په دې حق لا وی وسره خبرو په محل په پیښور کې مشت کاروبار کوونکې نیلوفر سمی وینا وچی کمی میرمنې کاروبار کول غواړي نو په هغوی کې زیاتره یا خود ناپوختیا او یا د بانکونو لخوا د قرضو ورکولو لپاره لګول شوی سختو شرطونو له امله قرضو اغستلو ته غاړنګ دي.
دا کرونا کې چې کوم حالات شو یوه نه مخکې تیر کلونو کې بجټ چې دم پاس کړی دی هغه کې موږ باندې اناونسمنت کوو کی او هغه دا هغه ما تاسو ته وایي چې طریقې کاری دومره ګراني زموږ د زنانا هغه ویل نه کړل شي هغه پیسې بس پته نشي چې څنګه لاړ شي بیا یوټیلایز هم نشي او دې کې چې کوم دا فاټه والا لا کې دی یا وزیرستان یا داسې علاقو د پاره دې کوم ناوس کړی دي نو دې کې خو هغه خو زنانا پړه لیکانه دي هغه خو د دې ځای پړه لیکه خزي زنانا چې دي هغه نشي هغه څه پاسانه نو هغه به څنګه واخلي. زموږ ګورنمنت نه دا ډیماند لري چې 1 ارب روپۍ خو تاسو د زنانو د سکل لپاره یا د فیسیلیټیشن لپاره کې خو دي خو اوس د دې کې کارم دومره آسان کی چې هغه کم نه دي خواتین نه کم چې ډیزرونګ اکسچارج کارونه دي نو چې هغه خو مقصد اپورتونټی اویل کی.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په بجټ کې میرمنو ته د قرضو ورکولو لپاره د بانک اپ خیبر مایکرو فاینانس برخه کې 40% او د اخوت پروګرام لاندې د 1 ارب فند په تقسیم کې 50% کوټه مختص کړی دا. په پیښور کې د وومن چیمبر اف کامرس په خوانی مشره شمامه ارباب وایي د میرمنو لپاره په بجټ کې د قرضو ورکولو کم مقدار اخوډل شوی دی نو هغه ډیر کم دی او په لوی کچا روزګار کون کې میرمنې ترې ګټه نشي پورته کولې.
کوم مایکرو فاینانس مطلب د ورکوټي لون دا چې ورکوټي لون بانک اف خیبر ورته کنا دا سکلډ او ایجوکیټډ خزین چې کمی دي کنا هغه ته بیاس لکه ماکسیمم لیمټ دی ښه او چې کوم سکلډ نه دي ان سکلډ انډیویډوالز دي مطلب خزا سړی چې یو څه کم دي چې ان سکلډ دي نو هغه ته 0.5 پنځه لکه او ان سکلډ خدای مکه یو خزا دا ان سکلډ نو اخو لا لوور انډیویډوال دا نو هغه ته 3 لکه ولا دي.
نوموړی وایي باید د نورو شوبو په سیر د میرمنو روزګار ته هم په بانکونو کې ځانګړې حیثیت ورکړ شي چې هغه هم په اسانۍ سره په لوی کچا د قرضو اغستو توان ولري.
بګر لون تم پکار دي، نوې ماشينونه د پاره کلورونو کې لون پکار دي، او هغه عامره به تاسو ته پی بیک هم کوي. څنګه چې تاسو اګریکلچر ته یو سېکټر جوړ کړی دی، اګریکلچر نه چې بای تاسو به لندنګ کوي اګریکلچر ته، داغه تاسو خواتین چې کوم دی، زنانا چې کوم دی، کوم بزنس کې دی، هغه یو سېکټر اناونس کې، او هغه تاسو لون ورکول د بانک ریسپانسبيليټي شي. کدا یو خو کنسیډربل اماونت نو دا ری ریټین کې فرق راځي، هغه به کوشش کوي چې موږ خپل تاسو لون ورکو. نو تاسو دا سیسټ کې د نمبرو کې موږ مو کنفیوز کوو.
یاد دی وی د جون په اتلسمه د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د زر عرب روپو نه سیوا بجټ صوبای اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په بجټ کې د رجسٹرډ وړو کاروبار کوونکو میرمنو لپاره قرض حسنه د 21 جامو جوړولو مرکزونو څخه 820 میرمنو ته روزګار ورکولو ترڅنګ د قبایلی میرمنو د خود مختاری او پرمختګ لپاره 1.5 میلیون روپۍ هم مختص کړی شوې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voa_diva.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2021 دوشتم د پاره د زر عرب روپونه سیوا بجټ صوبایي سمله ته وړاندې کړي چې په کې ترقیاتی کارونو د پاره پیسو کې 10% اضافه تجویز شوې ده. خو د اختلاف ګوندونو په بجټ تنقید کوي او وایي صوبایي حکومت د بجټ اهداف نشي ترلاسه کولای او وفاقي حکومت صوبې ته د خپلې برخې پوره پیسې نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ وروستو سرکاري کارکونکو او د مزدورانو تنظیمونه وای حکومت چې د خلکو سره په بجټ کې کمی وادي کړی دي هغه نه دی پوره کړی. دی وای حکومت کم نه کم تنخوا 20000 روپۍ مقرر کړی ده، خو په شخصي ادارو کې دا نه عملي کیږي. او دا چې حکومت د سرکاري نوکرانو سره دا اجمنه کړی و چې دوی ته به هم ځانګړي الاونسونه ورکوي، خو هغه نه دی اعلان کړی. په دې موضوع نور حال د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت انجم وايي حکومت د سرکاري نوکرانو سره چې کومه د 10% د اډهاک ریلیف په تنخواګانو کې د شاملولو وعده کړې و هغه نه ده پوره کړې. دوی وايي په حکومتي کچا اعلانونه خو ډیر کیږي، خو بیا هغه نه عملي کیږي. شوکت انجم وايي د دې وړاندې د مزدورانو د لپاره کم نه کم تنخوا 1000 روپۍ و، خو په غیر سرکاري ادارو، سکولونو، کارخانو او پر روزانه حساب کارکونکو ته 1000 روپۍ د میاشتې په سر نه دی ورکړې شوی. دوی وايي وسکه د حکومت لخوا کم نه کم تنخواه 20000 روپۍ مقرر کړې شوې ده، خو باید چې حکومت دغه تنخواګانې عملي کړي، ځکه چې په شخصي ادارو کې کارکونکو ته هغه هم را تنخواګانې نه میلاويږي.
د
خیبر پختونخوا حکومت 13 ورځ د 1 کروڑ روپونه زیات صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. حکومت دا کوي چې په صوبه کې د ترقیاتی کارونو لپاره پر ریکارډ کچا 301 اویا ارب روپۍ ایښودل شوی دي. صوبایي د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل بجټ تقریر کې ویلي دي چې په مجموعي بجټ کې 919 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا د سمو سیمو لپاره او 199 ارب روپۍ د نوي شامل کړی شوی قبایلي ضلعو لپاره دي. حکومت دا ولري چې په تنخواګانو کې په مجموعي توګه 20% اضافه کړي، چې په کې 10% اډهاک اضافه هم شامل ده. خو په خیبر پختونخوا مردان ذلکی د پوسټ ګریجویټ کالج استاد او د استادانو مشر پروفیسر حسن الرحمن د حکومتي ګامونو څخه مطمئن نه دي. دوی وايي زمونږ د حکومت نه غوښتنه وا چې نوکرشاهي او عدالتي افسرانو ته کوم خصوصي اعلانونه ورکړي شوي دي، هغه دي هغوی ته هم ورکړي شي، خو حکومت د هغوی دغه غوښتنه نه ده منلې.
25% د ډي آر اي ډیسپیریټي ریډکشن اعلان خبره شوی و. زمونږ د
رننګ بیسک پیرنټ هغه د پاسوا او په وفاقي کې څونه ملازمین دي هغه د مارچ نه اکیډمي څخه بل هغه اخلي بل د زموږ صوبایي ګورنمنټ چې کوم دین هغه لاول 25% اومنله هغه بیا په بیسک سیستم انیشل پیدا د ستارت د سکیل په اړه باندې اومنله اوس یې 25% 20% کړه هغه هم چې کوم دین لا مبهم ده لکه اوس دا پته نه لګي چاته ملاویږي چاته نه ملاویږي کلیئر نوټیفیکیشن لا نشته
د خیبر پښتونخوا د صوبایي بجټ مطابق په صوبایي حکومت د پینشن بوج نور هم زیات شوی دی د خدانی وزیر تیمور سلیم جګړه وایي په کال 2003 او سلور کې د بجټ 1% برخه په پینشن کې مصرف کېدا خو اوس دا برخه 14.8% ته رسیدلې ده دوی وایي حکومت هڅه کوي چې د سرکاري نوکرونو د ریټایر کېدو عمر د 15 کالو نه 15 کالو تر کم کړي او کم نه کم نوکری د 15 کالو نه 20 کالو تر ولي او د سره به حکومت ته د کال په سر 12 ارب روپې بچت وشي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوري دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03
بلوچستان د یلتی حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ مخالفو ګوندونو رد کړي او دغه بجټ یې د خلکو پر ست بلل دی د بلوچستان خلک یا اوسیدونکو کې دغه بجټ پاړه سوی په کوټه کې د وایس اف امریکا دیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی د عام خلکو او سرکاري نوکرانو خبرګون راټول کړي
زمانم خلیل خان دی ز ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ساينس کالج کی ایسوسیټ پروفیسر حضرت بی ایس کوآرڈینیٹر رحمان دا بجٹ سمجھ بالکل مطمئن نہیں ہوں پدا چی دا عوامی بجٹ نہ دی حکومت دا تراز کڑے دا چی نان الیکٹیبل خلق ذریعہ باندھی دی اخبل بجٹ دا کڑے دا چی اصل شی چی دی تعلیم دی اصل شی تعلیم دی او دا تعلیم دا پار کم مت کی کم بجٹ یہ شدی بجٹ خو اس تفصیل مختہ راغل نہ دی لیکن کم سرسری کم سمری مشکت لے دم دا بجٹ چی دی دا بجٹ بالکل عوام دا پار قابل قبول نہ دی پدا گا چی دا حکومت پکار دی چی این ایف سی اوارڈ کی چکم اخل برخ ده دا وفاقی حکومت سواخی او پرو پیپل بجٹ جوڑ کی زیادہ تر پیسے چی دی دا لا اینڈ آرڈر دا پاری ایش دا سروس 40 بلین ابو
مانم سرباز عبدالرب دورانی دی ز دا دی پشتون بلوچ صوبے اوسیدونکو یم د سیاست په والا چې کم بجټ جوړ شوی دی دا بالکل کمزوري بجټ دی او پدې کې هیڅ د ولست لپاره د شیګړې دا سیټ څه شی نشته اسپیټالونه برباد دي میډیسن نشته او دویم د ډاکټرانو قلت دی بیا که ډاکټرانو ته د هغه سکیورټی نشته دویم په اسپیټالونو کې څه کم سیستم روان دی د هغه څه د دې وطن څه کم مریضان دي یا کم خوش خلک دي هغه مطمئنه نه دي نو ډېر داسې مشکلات ستا چې هغه د دې بجټ کې په نظر کې نه دی نیول شوی نو دا دویم تر بجټ زیات کم رقم دی هغه و نورو شانو ته ځ ډول کل سو دی چې الان کې هغه غیر ضروری دی تر ټولو بنیادی ضرورت زموږ سیاست دی چې په ټولو یوادونو کې د سیاست لپاره زورور کار کوي بلکې دا د دې ریاست ذمہواری ده چې د زموږ د لپاره علاج پرې کې موږ ته میډیسن راکې موږ خپل علاج په ډیره اسانی سره اپورت کو لیکن دلته بدقسمتی دا ده چې موږ د خپل علاج د لپاره خپل ذاتی تور پر باندې کنوینس مم خپل وی ډاکټر ته پیسم خپل پیمنٹ کو میډیسن هم خپل اخو او په بجټ کې دوی پیسې هم یشت دي نو دا د افسوس خبره ده چې دا بجټ کې کم رقم دوی یشت دي دا په میډیسن باندې نه خرسيږي نه دا په ډاکټر باندې خرسيږي نه دا په هسپیټل باندې خرسيږي نو موږ مطالبه لرو چې پل فور دی په دې بجټ کې د سیاست لپاره رقم زیات سي لکه څنګه چې لا یو انډر ته یا نورو ادارو ته کم رقم سوي دي په هغه پیمانه بلکې تر هغه زیات وصیت ته ودا ورکول سي او
زیات موږ ته بهترین موقع راسي چې موږ د خپل هسپتالونو سره د خپل ډاکټرانو سره استفاده وکړو.
نومان د ضلع کوټ سره تعلق لرم، د دې ضلع کوټ اوسیدونکی يم او زه چې يم د تقریبا 2 کال کېږي د یونیورسيټي اف بلوچستان څخه ګریجویټ يم. نو دلته چې کوم اسامیان دي یا نوکریان دي هغه ملاویدنګ یو هم ځوان یو هم تعلیم یافته ځوان ته ملاویدنګ ډیر مشکل ده میرټ په حساب، ولې چې دلته زموږ په بلوچستان کې میرټ ډیر کم دی په حساب. او پرون راځي بجټ چې کوم اناونس شوی دی دا په والا سره پنځه ځتی ته وایم دا په والا سره 15000 نوکریان مطلب حکومت اعلان کړی دی چې موږ د ځوانانو ته نوې طبقه ته نوکریان ورکو. نو موږ د دې سره شو امید لرو چې دا نوکریان موږ ته ملاوي سي، خو حکومت باید کوشش وکړي چې دا نوکریان د میرټ په حساب تقسیم کړي او هر ځوان ته هر وګړي ته هر دغه ته خپل نوکری ورسي، جوار ځوان ته خپل په حق په حساب ورسي، هغه چې سم مطابق څه تعلیم کړی دی نو هغه په حساب هغه ته نوکری ورسي. ما خپل یو کال یو نیم کال کې چې زه فارغ شوم ګریجویټ شوم، نو ما تقریبا په دلس زیات په ادارو کې په 40-50 ځانو باندې ما اپلای کړی دا چې ما ته نوکری مطلب نه ملاویږي، ولې د میرټ ډېر فقدان دی دلته په ازمر په کوټه سیمه کې او په دا سایډ علاقو کې په بلوچستان کې د میرټ ډېر کم دی، میرټ په حساب نوکری ملاویدنګ ډېر مشکل ده. نو تقریبا سلویش بنزوس زګیانو زیات ما اپلای کړی دا چې پراغه باندې الته میرټ نشته نوکری نشي ملاوي، وي عام خاص ځوان ته چې هغه تعلیم کړی او ګریجویټ دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تیر ورځ د بلوچستان ایالتي حکومت د صوبې بجټ وړاندې کړی چې مخالف ګوندونو د 100 ورځو راسي په احتجاج وو. مخالف سیاسي ګوندونو تور لګی چې په صوبایي بجټ کې نه خو د دوی وړاندیزونه منل شوي او نه د دوی سیمو ته د پرمختیا پوره فنډونه ورکړل شوي. بلوچستان کې د تیر ورځې د بجټ په حق لا بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي. نور حال په د وی وی ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د تیر ورځې د مالی بودیجې پاکله باندې بیلابیل خبرګون مخې ته راغلي دي. د کوټي چمبر اف کامرس په خوانی مشر بدرالدین کاکړوی چې په دغه مالی بودیجې کې 4.2 کروڑ روپۍ پور دی دا به له کومه ځخه پور کوي دا نه د پګوته سوي. د په خبره چې د خوراک د پرمختیا د پروګرام لپاره یوازې 340 میلیونه روپۍ شودل سوي دي، دا ډېری کمی دي کوم چې د غریب خلکو اړتیاوي پوره کوي.
کوم زور اشیاء ضرورت دي روزمره په اشیاء کې پایکل وړه وړي بورا د دې لپاره یو میکانیزم نشته. نو کم سه کم شپږ سه کروڑ په دامت کې پای چې شوي چې کم نو دا غسره د زراعت کې چې کم فاندز دی شي دا غ فاندز باغه ټیم کارامه دي کستا ډیمونه پر وخت جوړ شي او ډیمو ته دغونه فاند ورک ورسي پر وخت باندې صرف د خبرو سره کار خپل سوي دي لفظونه استعمال سوي دي لیکن یو سترونګ سټپس نه دي خپل سوي چې خاص او کوټه شار کې دوه بوستو ده او دې په بجټ کې وي چې نیمه زره زره ټیبرز موږ به سولر ته دیارلس بارډر مارکیټ ایشي دي چې جوړو لیکن دیارلس بارډر مارکیټ میکانیزم بچي شي.
د متحده ګرند الاینس د ملازمانو د اتحادیې مشر یونس خان بیا وویل چې ملازمین اوس هم د حکومت له لوري د تنخواه و اضافه ته د شک په سترګه ګوري.
نور ګردو سبو 55% ورکړی دي مګر له بدقسمتۍ څخه بلوچستان حکومت دغه زیار کاوي چې زموږ سره فاینانشل کرایسیس دي دوی خپل ملازمینو ته 15% ورکړي دي او دغه خبره کمټمنټ له ملازمینو ترجمه سره کړي دي چې موږ به بقایا 10% ان شاء الله روان کار کې درې مسبات ته انتظار کوو.
مخالفه ډله بیا د صوبایي حکومت دغه مالی بودیجې ردوي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې مولانا عبدالواسی په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به د حکومت په ضد باندې عدالت ته ځي.
لاټي برسایې هماره ایم پی ایس په او هماره خواتین ایم پی ایس په
دوی زموږ د اسمبلی پر غړو په ځانګړي توګه شوجي په کوټو کو باندې وویل دا ډیره د بشرمۍ خبره ده. موږ به سیشن کوټه جو مقدمه بدرجو. خو د بلوچستان صوبایي وزیر خزانه ظهور بلیدی نن له رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې د تیر ورځې مالی بودیجې تاریخي وبلله.
۲۰۲۲-۲۰۲۳
د سوبې د نوې کال د 2021 او د 2022 په نوې طریقه باندې موږ اصلاحات شامل کړی دي چې 1504 اتیا عربه بودیجه ده. په دې کې هیڅ ډول مالیه نه ده لګول شوې. موږ تر 15000 زیاتو سرکاري ملازمتونه به خلکو ته ورکوو. تر 2000 زیاتو د پرمختیا د پروژو لپاره د شپږ اویا عرب روپۍ ځانګړي کړې دي. 198 نوي سکولونه پرانیسي او 300,000 کورنۍ ته به د روغتیا کارډونه ورکوي. صوبایي حکومت وی چې په دغه مالی بودیجه کې د کارو کروند د پرمختیا د پروګرام لپاره نه عرب او د خرڅو لپاره 100,000 روپۍ ځانګړي کړې دي. د امن امان لپاره 250,000 روپۍ شودل سوي دي. صوبایي حکومت د اپوزیسون دغه تور ردوي چې په دغه مالی بودیجه کې د اپوزیسون د الکو سیمو سکیمات نه دي شامل کړي. د دوی احتجاج بې ځایه بولي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
د وی او ای ډی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.